پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې موزنو د یاسنوري هرکلی کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملک چپلاو ګډ کمیټې نن د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا انکار پیلوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم تیرش په قطر کې د طالبانو له استازو سره انکتلی د غرض به د هم ووري چې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا کانګرس غړي کولای شي له افغانستان د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کړي. ولوم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلام محمد صالح د خبرونه اوروي. د امریکا حکومت د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټې د پرانیست غونډې هرکلی وکړ. د طالبانو د سیاسي دفتر مشرتابه تیر شپه په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره پر تحولاتو خبرې وکړې. سعودي عربستان له ایران سره د روانې لانجې حل یوه دوامداره موافقه وبلله. امریکایي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړنۍ غونډې هرکلی وکړ. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه سوه چې د ولسمشر غني تر څنګ د افغانستان د حکومت نورو چارواکو هم پکې څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په ویلامیه کې وویل دا اقدام د سولې لوري ته یو ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه مهمه بللې ده. د خلیلزاد په خبره دا کمیټه به له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو واک ویش او د دایمي او عمومی اوربند پر سره د خبرو په لړ کې د افغانستان د دولت لپاره یو صلاحیت لرونکی اورګان وي. دا هم ویلي چې وروستیو اقداماتو سولې ته د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړې دي. طالبان وایي په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر تیر شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نور غړو هم کتلي دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې کتنه کې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سوې موافقې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشي کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو غړو د نمونو پر لری کېدو هم بحث وسو. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي چې د سپتمبر له 12مې په خبرو بوخت تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وکړه چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو یې هرکلی وکړ. د ننګرهار د والی ویاند وی په شنیوار ولسوالۍ کې د دایې شډلې څو تنه وسلول وژل سوي او دوه نیول سوي دي. عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه پوځي عملیات وکړل چې د دایې شډلې له مقاومت سره مخامخ شول.
درې دایش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. همداراز یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي چې په سیمه کې لمنځه وړي دي.
د ننګرهار د والی ویاند وی په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار کې د طالبانو څو حملې شنډې کړې او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم طالبانو پرون په ډنډ، ژړې او معروف ولسوالیو کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې وکړې چې له ځوابي بریدونو سره مخامخ سول او په لړ کې یې 18 تنه وسلوال ووژل سول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وی له ایران سره د یوې دوامدار موافقې یوازنۍ لار دا ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سلا مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن تیره اونۍ وویل چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستنېدا سخته کار دی، خو دی په دې برخې کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اجنس ته ویلي تمه لري چې له دوی سره به د امریکا نوی حکومت سلا مشوره وکړي. د زیاته کړه له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وسوه چې په نتیجه کې د ډیرو لوریو ترمنځ بې باوري زیاته سوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جورجیا ایالت کې په یوه غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې وکړې. د غونډه د جمهوري پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب سوې وه چې د مشرانو جرګې په دویم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې په مشرانو جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ چې تر اوسه پورې خپله ماته نه دی منلی د نومبر د درېیمې نېټې د انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي او په پرانۍ غونډه کې یو وار بیا د انتخاباتو په اړه خپلې پخوانی ادعاوې بیا تکرار کړې. او د جاپان فضائی اداره وی یو کپسول چې د آسمانی ډبرو نمونې پکې به د استرالیا د جنوب په یو لری پرته سیمه کې موندل شوی دی. دغه کپسول د جاپان له هایا بوسا دوا ستوربیړي څخه جلا شوی و. هایا بوسا دوا ستوربیړي په 2014 کال کې استول شوی وه او په 2013 کال کې ریګو سیارګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یې یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 1000 کیلومتر سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و، بالاخره د استرالیا په کوپر په دې سیمه کې وموندل سو. دغه کپسول به د څیړنو لپاره د جاپان د فضایي تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل سي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او نور خبرنه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ګډ کمیټه نن د سولې خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي.
دغه بحثونه نن هم دوام لري.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د کانګرس غړي کولای شي له افغانستان د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کړي. په کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي، خو بزګر وایي چې اوس خبره له وخته تیره ده.
تقریبا د ویش وخت هم تیر شوی دی، اما اوس موږ راغلي اسو د تخم پسې یو بوجي غنم دی خو کور نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بس دی، ځانګړې خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه د خپل ټکنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ګډ کمیټه نن په قطر کې د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي. د غرس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې تیر شپه د دفتر مشرانو د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله چې پکې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی موافقې د اهمیت د طالبانو د پاتې زندانیانو له تورو لستونو د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نمونو د لرې کولو او پر ځینو نورو اړوند د سولې اړوند مسایلو خبرې وشوې. دغه موضوع د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس تعقیب کړي. پردیس، په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ټاکل شوی په دوه کې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ ګډ کمیټه نن یک شنبه د اجنډا جوړولو پر سر دوی موغونډه وکړي. دغه خبره د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجی انوري نن ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل د اجنډا په اړه به نن ناست کیږي او د ناست کې به په یو لړ مسایلو باندې خبرې کیږي. هغه ویل
تیر ورځ په دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د اجنډا پر مواردو او ترتیباتو بحث وشو. دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي مشرانو له خوا لري پلاتینګ هوت سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
د هیګډی کاری کمیټې پرون شنبه لومړنی غونډه کړې و او د بین افغاني خبرو د اصلي اجنډا په ترنګوالي او جوړولو یې هم خبرې کړې وي. دغه کمیټه د تماس کمیټه البته وغړي لري. دغه ناست په داسې حال کې دی چې امریکا د سولې د ورستیو پرمختګونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دی د پرون ورځې د مصالحې عالي شورا لومړنی ناستې په شاري سره ویلي دی چې هغه غونډه ډېر یو مهم او د سولې پر لور یو ښه ګام دی. نوري صاحب دوه کې دغه مرکچان د تیری سپتمبر میاشتې په 12مه خبرو ته کیناستل، خو له نږدې درې میاشتو وروسته تیر چهارشنبه دواړو لورو د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. لې وړاندې د افغان دولت مرکچیانو ویلو کله چې اجنډا بشپړ شي خبرو کې به پر اوربند بحث د ټولو مسایلو په سر کې وي، خو طالبانو تر اوسه د دې بحث د لومړیتوبونو په اړه څه نه دی ویلي. بله،
بلې خاطر پردیس له تاسو مننه قدر منو اوریدونکو مو دلچې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچی پلاو یو ګډ کمیټه د سولې د خبرو پر اجنډا انکار پیلوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد بیا په قطر کې د یو تیر شپه هم په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر او یو شمیر نور د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. لبل خو امریکایي رسنۍ وایي د امریکایي کانګرس غړي په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د امریکایي سرتیرو د چټک کمولو مخه ډپ کوي. د امریکا سټارز اند سټرایپس پوځي ورځپاڼې ویلي د کانګرس غړو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په طرحه کې په یو اقدام په افغانستان کې په چټکۍ د امریکایي سرتیرو د کمولو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر تر درېمې مخکې یعنی مخکې لدې چې د امریکا کې د ولسمشري انتخابات وشي ویلي چې تر کریسمس پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي. خو وروسته شاوخوا درې اونۍ مخکې د هغه دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر اعلان کړ چې د راتلونکي 2021 کال د جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي 4500 سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. په دې معنی چې 2000 امریکایي سرتیري به افغانستان وستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په رپورت کې.
په 2021 میلادي کال کې د ملي دفاعي صلاحیت قانون په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د امریکا پر دفاع وزارت سربیره د نورو حکومتي ادارو نظرونه هم اړین بللي. ولسمشر ترامپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو وګد موجودیت پای ته ورسوي. په دې هیواد کې د 2020 میلادي کال د پایل راهیسي د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 15000 څخه تر 3 میاشتې پورې 4500 ته راکته شو. په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر همدارنګه ژمنه کړې و چې د کریسمس تر جشن پورې به ټول امریکایي سرتیري کور ته ستنېږي. خو اوس د دې چارې احتمال کم ښکاري. په 2020 میلادي کال کې د امریکا د ملي دفاعي صلاحیت قانون چې د دې کال لپاره پوځي بودیجه ټاکي کانګرس ته د دې اجازه ورکوي تر هغې چې پینټاګون او نورو ادارو په جزئیاتو ریپورت نوي ورکړي چې په افغانستان کې په کم شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د امریکا په ملي امنیت او نورو مسلو اغیز نه کوي. د سرتیرو د کمولو بودیجه کم کړي. د امریکا سټارز ان سټرایپس ورسپانه چې د دې هیواد د پوځي مسلو په اړه مطالب خبروي د قانون د دې طرح په حواله وایي کچیر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه کمیږي نو کانګرس ته به دا ډول راپور سپارل ضروری وي. پوخانه افغان ډیپلوماټ او د اټلانټیک په شورا کې څیړونکو عمر سمد د دې قانون د طرح په اړه وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه په امریکا کې په سیاسي موافق او مخالف نظرونو سربیره کانګرس راتلونکو کال په پوځي بودیجه کې هم په دې اړه یو شرط رامخته کړي څو ولسمشر ترامپ ونتوانیږي په یو ورخیزتو ګل افغانستان څخه ګڼ شمیر امریکایي سرتیري وباسي. خغلې سمد وایي په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو مشروطول د امریکا کانګرس لخوا د نظامی بودیجه د تایید د یوې لوی طرحې وړه برخه ده چې باید په راتلونکو ورځو کې تصویب شي.
تا زمانی که ای تصمیم گرفته میشه فعلا
در تو چه دا تاییدیشی حقصه چه ترامپ پریکره کره مختزی خو دا دی امکانشته چه پی یو مرحله که لافغانستان دا امریکایی سرتی رو دا وطلو مخوونی سی که دا سیوشی امکان لری چه پا افغانستان که دا امریکایی سرتی رو شمیر تر 2500 چه ولسمشر ترامپ غواری زیاد پاتیشی او یا پا اوسانه مرحله که چه 4500 دی پاتیشی
باقی بمونه.
ستار ان سټرایپس وایي په داسې حال کې چې د امریکا د استازو جرګې او سنا مرکچیان خپلو کې د دې طرحې په وروستۍ مسوده سلا شوي. کانګرس په یو ریپورت کې ویلي حکومت د اساسي قانون له مخې مسؤلیت لري چې کانګرس او د امریکا خلکو ته په منظمه توګه او پر وخت په افغانستان کې د امنیتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو هڅو په اړه هر اړخیز معلومات ورکړي. په ریپورت کې همدارنګه ویل شوي چې د سرتیرو نور کمول باید د متحدانو او افغان حکومت سره په همغږي وي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سول راتون کې ده هغه سول چې مطلق اکثریت افغانان غواړي
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار لوو بجوړ ماقام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په سله شر 15 صفه صافه وازی اوریدل شي د ماقام لوو بجوړ سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروي او اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د پکتیا په پټان بندر کې د ډیجیټلی تلې په ایخودلو سره د افغانستان د مالی وزارت وایي ډیر ژر به د هیواد په ټولو بندرونو کې دا تلې کیښودل شي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دا د برېښنایي حکومتولۍ د پرمختګ په لورې ستر ګام دی او د دې تلو په نسبېدو سره به په عوایدو کې زیاتوالی راشي. نوموړي دا له فساد سره د مبارزې، مالیې، محصول او د ګمرکاتو د اقتصادي پیاوړتیا تر ټولو مهم فکتورونه او له پردۍ مداخلې د خلاصون یوازینۍ وسیله وګڼله. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ پټان بندر کې لومړنۍ ډیجیټلي تله کیښودل شوه. تر دې وړاندې په ګمرکونو کې د عوایدو د حیفو میل کېدو او د فساد ګڼې ادعاوې شوې. په افغانستان کې د پنبې حاصلات 40% زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې د پنبې د تولید کچه 50,450 ټنه وه، خو په روان کال کې 83,119 ټنو ته رسیدلې ده. د کرنې وزارت په افغانستان کې پر وخت ورښتونه او مناسب هوا ترڅنګ د کرنې وزارت تخنیکي او ترویجي مرستې او سلام مشورې د پنبې د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لاملونه یادوي. د کرنې وزارت دا هم وایي په روان کال کې هرات، سرپل، کندوز، بادغیس، فراه، بلخ، تخار، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کاپیسا، کندهار او هلمند ولایتونو کې د پنبې کروندو ته سلګونه نندارتونونه جوړ شوي چې د دغه کرنیز محصول د ودې، د کرکیلې د نویو لارو چارو د دودولو او د حاصلاتو د زیاتوالي لامل ګرځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,080 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړیواله موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلې او نور اداوې چې هغه بیا اساس بل کېږي وکړې. نوموړي دغه نوې اداوې په جورجا ایالت کې د جمهوری پال ګوند د هغو سناتورانو له لوري ترتیب شوې غونډه کې وکړه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. په دې اړه نور جزئیات د اسدالله الدین په رپورټ کې اوري.
ډونالد ټرمپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې، د نومبر د 3 نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي. هغه ټاکنې چې ګټونکي د سیال جو بایدن دی. نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي. غونډه د جمهوری پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګند کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ د دغې غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوې معاملې له مخې ترسره شوي. ټرمپ خپلو د ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. تر اوسه د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې 13 رد یا له پامه غورځول شوي. دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو. د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا 10 دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څیړنو په تمه دي. ټرمپ دغې غونډې ته دغه راز وویل سیال یې ډیر لږ وخت لپاره د امریکا سترې محکمې ته هم تللی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. قضایی کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ټرمپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي. د ټرمپ لخوا یوه نوې قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده. دغه ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې، سره له دې چې دغلته شاوخوا 5 میلیونه رایې په لاس له سره شمیرل شوي، خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده. جورجیا کې بیا شمیرنې وښوده چې جو بایدن دغه ایالات په 2,600 رایو وګټلی. د ټرمپ تازه څرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته. دا غونډه د دو سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لویفر لخوا رابلل شوې وه. دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوري غوښتونکي اکثریت ولري. ټرمپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی و چې د دغو سناتورانو ملاتړ وکړي، خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د رضاکارانو د ملاتړ لپاره یوه قانوني طرحه جوړوي. دا خبره بشیر احمد تاینچ پرون په هغه غونډه کې چې شفافیت د څار ادارې لخوا په همدې مناسبت جوړه شوې وه وکړه. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د دسمبر د 15 د رضاکارانو د نړیوالې ورځې لپاره رسیدو سره هم حاله د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فساد سره د رضاکارانو د مبارزې د ملاتړ په برخه کې د یو قانوني طرحې د چمتو کولو خبره کوي. بشیر احمد تینج د شنبه په ورځ له فساد سره د مبارزې په برخه کې د رضاکارانو په ستاین غونډه کې چې د روڼتیا د څار بنسټ لخوا جوړه شوې وه وویل، رضاکاران په دې برخه کې قانوني ملاتړ ته اړتیا لري.
کار او ټولنیزو چارو وزارت به یو قانوني لایحه چمتو کړي. د نوموړي په خبره دغه لایحه به په مقرره بدل شي چې د کابینې له تصویب وروسته به د ولسمشر په لاسلیک سره د اجرا وړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر له فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو په همغږي ټینګار کوي. د نوموړي په خبره یو څه چې په دې برخه کې د اهمیت وړ دي هغه د رضاکارانو اقدام دی. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افسلی وایي، یا سازمان په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 5,000 رضاکارانو ته د زده کړو، روغتیا او ساختماني پروژو او محکمو په برخه کې د کار زمینه برابره کړې وه چې په خبره یې کارونه یې اغېزناک وو.
مبارزه با فساد بدون رضاکاری ناممکن.
له رضاکارانو پرته له فساد سره مبارزه ناممکنه ده. په ټولو برخو کې د فساد ستونزه ډیره پراخه ده، نو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې رضاکاران راشي او څار وکړي. موږ په 13 کلونو کې د 5,000 رضاکارانو لپاره زمینه مساعده کړې وه چې راشي، د حکومت له کارونو څار وکړي او د فساد مخه ونیسي.
افغانستان د نړۍ له فاسدو هیوادونو څخه دی. تر روڼتیا د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې په 2000 میلادي کال کې خپل د فساد سره د مبارزې جایزه اطلاعات روز ورځپاڼې او زکی دریابي ته ورکړه. دغه ورځپاڼې له 1390 هجري لمریز کال را په دې خوا له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د دولتي ادارو په اړه له 30 زیات راپورونه چمتو او خپاره کړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بس دی. د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مهیروي. په کندوز کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي، خو کروندګر وایي دا تخمونه دوی ته داسې وخت ویشل کیږي چې پر ګڼو ځمکو لا د مخه دوی غنم کرلی دي. نور تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپورټ کې.
د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی او له کبله په ښار کې د جنایي جرمونو، وسلوالو غلاو او د انسان تښتونو پیښې هم زیاتې شوې دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالصمد احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلک په یو ناامنه فضا کې ژوند کوي، ډیری کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
دا په کندز کې د امنیتي وضعیت په اړه چې د کندز ولایت اکثر اوسیدونکي له ناامنه شکایت کوي. په کندز کې پر کروندګرو د کرنې مالداری او اوبو لګولو د ریاست لخوا د غنمو د ویشلو د په اړه د راپور خبرېدو ته اوس چمتو دی.
په کندز کې د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي ساش کال په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او نه ولسوالیو کې پر 4,000 تنو کروندګرو 103 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشي. د دې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي پر دې غنمو څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ورکول کیږي.
تخم اصلاح شده بذری به دسترس ما قرار گرفت، البته 40% قیمت شد.
موج د غنمو اصلاح شوی تخمون ترلاسه کړی. د دغه اصلاح شوی تخمون 80% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 30% بزګران ورکوي. یو بوري غنم 50 کیلو وزن لري او د 3.8 افغانۍ په بدل کې بزګرانو ته ورکول کیږي.
ښاغلی نافذ وایي تیر کال هم اصلاح شوی تخمونه پر کروندګرو ویشلی وو چې د پواینا د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې و. خو کروندګروي ساشکل د کرنې ریاست د غنمو اصلاح شوی تخم په داسې وخت کې ویشي چې د غنمو د کر وخت تیر دی او دوی سره مرسته نشي کولای. دیرش کلن توریالی شینواری د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ له بزګرانو څخه دی. هغه وایي ډیرو کروندګرو د مینې په سر کې غنم کرلی دي.
تقریبا د ویش وخت هم تیر شوی دی. څه وخت یې چې د غنمو د ویش لیست نیو خلکو نه د شوراګانو نه دوی نو پکې لیکلي وو چې تاسو ته یو بوجۍ تور کوټ او یو سپین کوټ درکول کیږي. اما اوس یې موږ راغلي اسو د تخم پسې یو بوجۍ غنم دی خو کوټ نه لري.
دا چې د غنمو اصلاح شوي تخمونه ولې بې وخته او پرته له کیمیاوي سرې ویشل کیږي، په دې اړه د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي
موږ
د میزان میاشتې له 15 د هود تر 15 پورې کولای سو دغه تخمونه وکرو او په راتلونکي کال کې ورڅخه د قناعت وړ حاصل ترلاسه کړو. له بده مرغه سږ کال موږ له تخمونو سره کیمیاوي کوډ نه درلود. انشاءالله په راتلونکي کال کې بزګرانو ته تخمي غنم له کوډ سره ورکول کیږي.
پر وخت د اصلاح شوو تخمونو د نه رسېدو سربیره کندز کې کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سر ټکوي او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار نشتوالی دی. 40 کلن صلاح الدین په چهاردرې ولسوالۍ کې 40 جریبه کرنیزه ځمکه لري وایي
باید موږ ته یو بازار پیدا شي. اوس یو من وریځه د مثال په 200 روپۍ موږ ته هغه په 250 روپۍ تمام شوی. اوس غنم مثال موږ په د غنمو په وخت کې 150 روپۍ 140 روپۍ هغه دا سکل یو اوس چې اخلو په 240 روپۍ دغه موږ ته بازار نشته. د حاصلات په وخت کې موږ بازار نشته، دنه موږ ډیر غټ شکایت لرو.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی. د کندز د کرنې او مالدارۍ د ادارې چارواکي وایي که چیرې جګړې پای ته ورسیږي کروندګر پر خپلو ځمکو کار وکړي او دوی هم وتوانېږي د کندز له کروندګرو سره د نویو تخمونو په رواجولو کې سمه مرسته وکړي، دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. نجیب الله عمری له هلمند څخه لیکي په داوه کې د سولې د دوهم پړاو خبرو ته هلمند ځکه یو چې پر اوربند باندې خبرې کیږي او اوربند او سولې د په وینا یو شان دی. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکلي طالبان او حکومت باید لومړی اوربند وکړي بیا د سولې خبرې وشي. شفی جان زدران د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي که افغانان یو بل ومني د هیڅ اپ خارجي پاتې کېدو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. محمد قاسم زواکم له هلمند لیکلي که چیرې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي مشکل نشته ځکه افغان ځواکونه کولی شي هرې ډلې ته ماتې ورکړي او د افغانستان څخه دفاع وکړي په دې شرط چې د دغو ځواکونو ملاتړ وشي. کور مو ودان د افغان بیسیم اتصابات لشمیر لاری مو پیغامون راسته ولی و پیغامون راسته وی پیغامون مو هم هرومرو درته لولو د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نور بستی د